السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې او ساته خبرونې مهم موضوعات: د امریکا ولسمشر له افغانستانه د پوځي ځواکونو د ایستلو په برخه کې انتقادونه ردوي.
افغانستان زه له پیل څخه په افغانستان کې د دې جګړې مخالف وم.
د هیواد په یوشتو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شوی.
نن په یوشتو ولایت کې شروع شوی دی، البته یو هفته وروسته په پاتې 14 ولایتونو کې هم شروع کیږي.
د افغانستان د یوې بې ساري فرهنګي شتمنۍ د ساتنې په اړه اندېښنې.
په دې نظام کې د افغانستان فرهنګ او تاریخ په ټوله کې لږ سره لاندې مخ دی.
د تخار خلک د ضروري توکو د بایو د لوړیدو له کبله شکایتونه لري.
یو مون غنم 200 روپۍ، یو کیلو ګاز 50 روپۍ، یو سل 100 روپۍ سوی، یو تل لتر تیل 50 روپۍ، 80 روپۍ سوی.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د سپورت نړۍ او تاندې څنګه اونیس پروګرامونه خبرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اسدالله لودین چمتو کړی.
طالبان وای حکومت امریکا او نړۍ سره د خو اړیکو غوښتن کوي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي او پر روسیا کې واترسکرن ځوان د اورتودوکس کونځي دننه چاودنه کړی ده. بشپړ خبرونه: د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر وای له امریکا او نړۍ سره د خو اړیکو غوښتن کې دي. امیر خان متقی له اسوسییټډ پریس خبری آژانس سره مرکه کړې. امریکا او نور هیوادونو غوښتي چې د افغانستان څخه باندې 9 میلیارد ډالر کنګل شوې شتمنۍ آزاد کړي.
موږ له امریکا سره او ټول نړۍ سره د خو اړیکو اعلان کړی چې غواړو د چې دوی په افغانستان باندې زونه لګولې دي. زه فکر کوم دا د جنو ناکام تجربو تکرار ده، خو څه فائدہ نه لري.
امریکا ساکال د زمری میاشتې په 24مه پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغانستان بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر پانګه کنګل کړه. ښاغلی متقی ټینګار کوي چې دوی افغانستان کې د ښځو او نجونو د تعلیم او کار له حق ملاتړ کوي خو جزئیات نه ورکوي. نړیوالو پر طالبانو د بندیزونو یو لامل هم همدا بللی چې دا مهال په اکثرو ولایتونو کې لشپږم ټولګي پورته نجونې په کورونو ناستې دي. دوی له څو محدودو ادارو پرته د نورو ادارو ښځینه کارکوونکي هم له دندو منع کړي دي، خو طالبان وایي چې د چارو لپاره د تګلارو په جوړولو بوخت دي. په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو واکسین د 2021 کال روسای کمپاین نن پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د دې واکسین د پیل خبر ورکړی او ویلي دي چې د دې کمپاین مالی او تخنیکی ملاتړ د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف کوي. د افغانستان د پولیو د لمنځوړلو د ملي عملیاتي مرکز مشر ډاکټر نیکولی شاه مومن وایي په 21 ولایتونو کې دا کمپاین نن پیل شو او په 14 نورو کې به راتلونکي اونۍ پیل شي. ښاغلی مومن ازادي راډیو ته ویل چې ګڼمیشتو ښارونو کې دا کمپاین کور په کور او په نورو سیمو کې جماعت په جماعت پلی کیږي.
هدف زمونږ همغه دی، تقریبا 9.1 میلیونه ماشومان باید واکسین شي. تیر ځل موږ وکولای شول چې 2.4 میلیونه هغه ماشومان چې پخوا انکسسیبل یا هغې ته رسیدګي نه کېده یا واکسین شوي نه وو، هغه موږ واکسین کړای شول. فلحال زمونږ موډلیټي همغه ده چې دا به جومات په جومات ترسره کېږي.
طالبانو له کورنیو غوښتي چې تر 50 کلونو د کشرو ماشومانو په واکسین کې بې غوري و نه کړي چې د دوی په خبره له دې سره به د ودې وژونکو او فلجونکو ناروغي ریښې وچشي. افغانستان کې سږ کال د پولیو څلور پیښې ثبت شوي، حال دا چې تیر کال دا پیښې 55 وې. ټاکل شوی چې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري ناوړه وضعیت په اړه خبرې وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې په دې غونډه کې به په تیره افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو په وړاندې د پرتو خنډونو په اړه هم خبرې وشي. د بیان له مخې دې غونډې ته د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی هم بلل شوی. دا غونډه نن جوړه شوې خو تر اوسه یې د شوو بحثونو په اړه جزئیات رسنیو ته نه دي راوتلي. د امریکا د متحده ایالاتونو په جنوب او منځني لویدیځ کې د سخت طوفانونو له امله لږ تر لږه 4 کسان مړه شوي، په لسګونو نور لا درک دي او څو ښارونه بشپړ ویجاړ شوي دي. په ځپل شویو سیمو کې د ژغورنې ډلو تر پرونه پورې هم په احتمالي ژوندي پاتې شوو پسې لټون ته دوام ورکړ، خو چارواکي تمه نه کوي چې نور کسان به ژوندي پاتې شوي وي. په روسیا کې یو 13 کلن ځوان چې له دینی خونځي فارغ وو د ارتودوکس خونځي د ننه چاودیدونکو وسیله چوولې ده. روسی چارواکو او رسنۍ ویلي چې مسکو ته نږدې نن د چاودنې همدا ځوان او لکتر لګا یو بل ځوانکۍ ټپي کړی دی. عیني شاهدان او ځایي سرچینو بیا ویلي چاودنه کې ټول ټال وتنه ټپیان شوی دی. د ارتودوکس د خونځي چې چاودنه پکې شوی سیرپوخوف ښار کې موقعیت لري. ځینو رسنۍ ویلي چې د بم په ایښودلو مشکوک ځوان د وینې د ځای کېدو له کبله سا ورکړي، خو دا معلومات لا په رسمي ډول تایید شوي نه دي. د پولیسو یو چارواکي ویلي چې له چاودنې وروسته زده کوونکي او ښوونکي له ښوونځي تخلیه شوي دي. او سویډن نن د هغو دوو کسانو پلټنه پیل کړه چې د دو باروړونکو بیړیو د ټکر له کبله ورک شوي دي. دا بیړۍ په بالتیک سمندر کې د ګردجنې هوا له کبله سره ولګېدې. د سویډن سمندري ادارې ویلي نن په ځایي وخت د سهار 3:30 بجې یوه ډنمارکۍ بیړۍ له بریتانیایي هغې سره ټکر شوه چې ورسره دوه کسان لا درک شول. دا چې پیښه د سویډن په اوبو کې شوې ده، د ژغورنې عملیات هم د همدې هیواد چارواکو لخوا پر مخ وړل کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو د راپورونو برخه ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو د استلو په برخه کې د انتقادونو پر وړاندې خپل دفاع کړي. ښاغلی بایدن له سی بی ایس خبری شبکې سره په یو نوې مرکه کې ویلي هر څوک دا خبره کوي چې امریکا کولای شوی پرته لدې چې څوک زیانمن شي له افغانستان ووزي، خو دی وایي هیڅ هم داسې ونه ویل چې دا کار څنګه ترسره کېدای شوی. دا په تاسیال کې ده چې له دې وړاندې یو شمېر امریکایي چارواکو اندېښنه ښودلې وه چې ښایي د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې د القاعده شبکې په ګډون تروریستي ډلې وده وکړي. په دې اړه نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن سی بی ایس خبری شبکې سره په خپل ایوا تازه مرکه کې چنګار وکړ چې له افغانستانه د پوځیانو ایستلو پریکړه سمه وه. بایدن وروسته له هغې په دې اړه چنګار وکړ چې په دې وروستیو کې ځینې امریکایي چارواکو پر هغه له افغانستانه د دوی د ځواکونو پر وتلو نیوکه کړې وه. جو بایدن وویل
افغانستان زله پیل څخه په افغانستان کې د دې جګړې مخالف وو. موږ په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې په اونۍ کې $300 میلیون مصرفول. هر څوک وایي تاسو کولی سوئ پرته له دې چې چاته زیان ورسوئ خارج شئ، خو هیچا هم داسې ونه ویل چې دا څنګه ترسره کېدای سوئ.
دا په داسې حال کې ده چې د تیرې جمعې په ورځ د امریکا د مرکزی قومندانۍ سینټیکام مسؤول جنرال فرانک مکنزی اندېښنه ښودلې وه چې القاعده شبکې وروسته تر دې په افغانستان کې یو ځل بیا لږ سر راپورته کړی چې امریکایي پوځیان له دغه هېواده وتلي دي. دغه امریکایي پوځي چارواکي اسوشیټډ خبري اژانس سره ویلي وه چې له افغانستان نه د اګست په میاشت کې د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته سخته سوې ده چې د القاعده بنسټپاله ډله امریکا د افغانستان دننه وڅاري. جنرال مکنزی وایي داسې ښکاري چې د طالبانو دننه یو شمېر کسان له القاعده سره خواخوږي لري. نوموړي زیاته کړه چې طالبان باید د 2020 کال د فبروري د 9 نیټې له تړون سره سم د القاعده شبکې پر ضد لاس په کار سي. خو د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی د جمعې په ورځ د وی خبري غونډې پر مهال دفاع وکړه او وی ویل چې مکتمل روچه طالبان به خپل ژمنې پوره کړي. هغه ژمنې چې له دوی سره یې کړي چې القاعده ته به پناه نه ورکوي. ښاغلی کربی وویل چې دوی په دې اړه روښانه نظر لري او که د داسې کوم څه نښې ولیدل سي چې امریکا او ګډو ته یې متوجه وي د ګواښ د لمنځه وړلو لپاره به اقدامات وکړي. وړاندې څو ځلې طالب چارواکو او ویاندویانو یې هم په بېلابېلو ناستو کې د امریکا په ګډون ټولو هیوادونو ته ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان له خاورې به د کوم بل هیواد پر ضد کارولو ته اجازه ورنه کړي. هغه ژمنه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې په تړون کې راغلې ده. امریکا وروسته له هغې له القاعده شبکې ویره لري او د ځپلو هڅه یې کوي چې دغه شبکې په 2001 کال کې د سپتمبر پر 11 پر امریکا هوایي حمله وکړي چې لامل یې سلګونه کسان ووژل شول. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې نن یې قطري چارواکو سره د افغانانو په اړه خبرې کړي دي. د دغه وزارت د ویاند نیت پرایس لخوا یو اعلان دی خبر پاڼه کې لیکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن ثانی سره خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان څخه د امریکایي اتباعو قانوني دایمي اوسیدونکو او په خطر کې د افغانانو د خوندیتوب ترانزیت په برخه کې د قطر د دوامدار کار ستاینه وکړه. بلینکن او د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د وضعیت په اړه ورستي پرمختګونه وڅیړل او د ایران په ګډون یې په نورو دوړخیزو او سیمه ییزو مسایلو هم خبري وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د اگست له 15مې وروسته پر ټول افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره وخت نا وخت یو شمېر نړیوالو رسنیو هم له القاعده سره د طالبانو د اړیکو د پیاوړي کېدو او د داعش ډلې د غښتلي کېدو په اړه راپورونه خپاره کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبور الاینس په خپل وروستي راپور کې وویل چې اوس د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دغه ډلې حضور لري. هغه څه چې طالبانو تل رد کړي او ویلي دي چې هیڅ وسلوالې ډلې ته به په افغانستان کې د نفوذ کولو اجازه ورنه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
په کابل کې یو شمیر میرمنو فعالانو د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي د شپړس ورځنی کمپاین په وروستۍ ورځ په یو پریکړه لیک کې له طالبانو غوښتي دي چې افغان نجونو او میرمنو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړي. د میرمنې وای په اوسنیو شرایطو کې د نجونو او میرمنو د زده کړو مخنیوي د ښځو پر وړاندې تر ټولو لوی تشدد دی. خو طالبان وایي ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې د دینی عالمانو په یوه لویه غونډه کې د اسلام له نظره د ښځو د حقونو د څرنګوالي په اړه پریکړه وشي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د شپاړس ورځني نړیوال کمپاین له پای ته رسېدو درې ورځې وروسته د دوشنبې په ورځ په کابل کې نږدې 15 دیرش ښځو چې د ښځو د حقونو فعالان او د سولې او ازادۍ مؤسسې غړي هم پکې وي په یوې غونډه کې د پریکړه لیک له لارې له طالبانو او نړیوالې ټولنې خپلې غوښتنې مطرح کړې. دغه میرمنې وایي چې له زده کړو د نجونو او میرمنو منع کول خپله د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی دی. د ښځو لخوا په خپاره شوي پریکړه لیک کې راغلی دي چې ژر تر ژره دې د نجونو او میرمنو نو پر مخ د خوندزیو او پهنټونونو دروازې خلاص شي. د سولې او ازادۍ لپاره د افغان میرمنو مؤسسې رئیس جمیله ساپی وایي
د خصو پر وړاندې د تاوتریخوالي او اصلي لامل د خصو بې سوادي او له تعلیم او تحصیل څخه د دوی محرومیت دی. موږ د افغانستان په اسلامي امارت غږ وکړ چې د نجونو پر مخ د خوندزیو او پهنټونونو دروازې پرانیزي تر څو هغوی د زده کړې له لوی نعمت څخه چې د دوی انساني او شرعي حق دی محرومی نشي او د تاوتریخوالي قرباني نشي.
هغه ښځو چې په دې غونډه کې برخه اخیستې وه ټینګار کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 1325 پریکړه لیک چې د ښځو سولې او امنیت په تړاو ده یو په هغه کې د دولتونو لخوا د ښځو د حقونو په خوندیتوب تمرکز شوی باید د طالبانو لخوا هم عملي شي. د سولې او ازادۍ لپاره د افغان میرمنو مؤسسې مرستیالې تورپیکې مومند وویل
مرګونو ملتونو ټول غړي هوادونه په وړاندې مسول دي چې افغانستان هم د مرګونو ملتونو د یو غړي په توګه د دې پریکړې په پژمنو باید تو دیږي او افغانستان اسلامي امارات هم باید یادو ژوند څخه ساتنه وکړي. موږ په نړیوال ټولنې غږ کوو چې په افغانستان کې په افغانستان کې هغه پریکړه او هغه نړیوال کنوانسیونونه د تطبیق سره په کلکه څارنه وکړي تر څو چې اوسنۍ خوراک کړکېچن حالت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 1325 غنه پریکړه لیک تطبیق او له پامه ونه غورځول شي.
د دې افغان ښځو په باور طالبان باید دوستانه مرستې هم سیاسي نکړي او اړمنو کسانو ته دی ورسوي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د افغانستان خلکو ته د مرستو رسولو بهیر په مدیریت کې دي افغان میرمنو ته هم ونډه ورکړي. د ښځو د حقونو فعاله ګلجان قریشي په دې اړه وایي
کومکای بشر دوستی را با سیاست بشری مرستې له سیاست سره نه مدغمی کوي. هر ډول هڅې دی وکړي چې په هیواد کې د انساني تلفات او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي وسی. همدارنګه د ښځو حقونه دی وازی اړمن خلکو ته د بشری مرستو رسولو په برخه کې نه بلکې د بشری مرستو د مدیریت او رهبری په برخه کې هم په پام کې وساتل شي.
خود طالبان و مرستیال ویاند احمد الله وسیق وی د دینی علما و ناسته چې ټاکل شوی د ډیر ژر جوړ شي دینی علما به پکې د اسلام له نظره د ښځو د حقونو په تړاو خپل نظریات وړاندې کړي.
ګرهمایي کې جوړ میشه.
کوم ناسته چې جوړیږي د میرمنو د حقونو او حکومتولۍ په تړاو ده، موږ ورسره مواجه کیږو، له شرعي پلوه ارزیابي کیږي او یو حل لار ورته لټول کیږي.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړلو کمپاین نړیوال دی چې هر کال د نومبر میاشتې په 15مه لمانځل کیږي او 14 ورځې دوام کوي. د دې کمپاین هدف د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوی او د دوی لپاره د حقونو غوښتل دي. سکال د لومړي ځل لپاره د غورز د طالبانو د حکومت تر واکمنۍ لاندې ولمانځل شوه. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له پیل تر دې دمه یو شمېر نجونې او ښځې د زده کړو او کار له حقونو بې برخې ګرځول شوي دي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د افغانستان په 21 ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګوزن یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي راتلونکي به په پاتې 14 ولایتونو کې هم دا کمپاین پیل کړي او ورسره به تر 50 کلونو کشرو نږدې 10 میلیون ماشومانو ته واکسین څاڅکي ورکړل شي. په افغانستان کې سږکال د پولیو یوازې 4 مثبتې پیښې ثبت شوي، حال دا چې تیر کال د دې پیښو شمېر 55 و. اسدالله لودین د افغانستان د پولیو د له منځه وړو د ملي عملیاتي مرکز له مشر ډاکټر نیکولی شاه مومن سره مرکه کړې او په پیل کې د پیل شوي کمپاین پر څرنګوالي ترې پوښتلي دي.
پښتانه موږ په نومبر میاشت کې په 8 نومبر باندې یو کمپاین ترسره کړ. 14 ولایتو کې ترسره شو، البته په منځ کې یو هفته فرق درلود. نور 14 ولایتو کې ډېر په کامیابۍ ترسره شو. زموږ کوریج یا د پوښښ ساحه ډېره لویه وه د 13 کمپاینو په نسبت، نو دا د موږ دپاره یو ښه خبر دی. نو په اوس وخت کې د 2م کمپاین چې په 14 دسمبر باندې شروع شو، نن په 21 ولایتو کې شروع شوی دی. البته په هغه ورځې یوه هفته وروسته په پاتې دیر لاس ولایتونو کې شروع کیږي.
څه علت دی چې وقفه راځي؟ یو اونۍ تیر ځل هم یو اونۍ وروسته په دیر لاس ولایتو کې پیل شو او دا ځل هم واکسیناتوران کم دي او کبل کومه تخنیکی ستونزه ده؟
دلته موږ د کمپاین د شروع نه مخکې بعضی تیاریان باید مکمل کړو، بعضی کې اما په هوای دی، بعضی مسکنسپشن مخکې موجود و د خلکو ذهنونو کې چې هغه موږ د مذهبي علماو د مالیمانو د پنتون استادانو یا د قومي مشرانو لخوا خلکو سره په تماس کې کیږو چې دوی ما په هوا یو شي تر څو د موږ د ټیمانو سره دوی مرسته وکړي. دویمه خبره دا ده چې د کمپاین د ترسره کېدو نه مخکې موږ اول تیاری چې نیسو، موږ بعضې ټرینینګونه کوو چې خپل ټیمونه ټرین کړو، هغې ته موډیلیټي ټکل کېږي چې کوم موډیلیټي نه موږ مخکې لاړ شو، په کومه طریقه موږ پوښښ ترلاسه کولی شو. دې وجې نه په کومو کې چې مخکې نه تیاری موجود وي، نو هغه موږ لومړیتوب ورکوو چې د چا تیاری مکمل نه وي، نو بیا یوه هفته وروسته د هغې کمپاین.
بله، مومن صاحب تاسو وایئ چې تیر ځل په نومبر کې چې دا کوم کمپاین وشو د پوښښ ساحه یې ډېره پراخه وه، دا دویم ځل دی چې د طالبانو له راتګ وروسته واکسین پلی کیږي یا د واکسین کمپاین، دا ځل هدف څومره دی؟ څومره ماشومانو ته به تاسو رسیدګي وکړئ د دغو کمپاینونو پر مهال؟
هدف ټارګیټ زموږ هماغه دی، تقریبا 9.1 میلیونه ماشومان باید واکسین شي. تیر ځل موږ وکولای شول چې 2.4 میلیونه هغه ماشومان چې پخوا انکسسبل یا هغې ته رسیدګي نه کېده یا واکسین شوي نه وو، هغه موږ واکسین کړای شول. نو دا ځل زموږ هدف دا دی چې همدغه تقریبا 9.9 میلیونه ماشومان ټول باید واکسین کړو.
کور په کور تطبیق کېږي او که نه جوماتونو ته به ځي؟ لکه په خوا چې په یو شمېر ولایتونو کې د امنیتي ننګونو له کبله کور په کور دا کمپاین نه کېده؟
بالفعل زموږ موډیلیټي هماغه ده چې دا به جومات په جومات ترسره کېږي. بعضې ځایونو کې لکه اوس کابل بازار زه مثال درکړم، دلته بیا جومات په جومات مشکله ده، ماشومان څوک جومات ته نه شي رسیدګي کولی یا کورونا د جوماتونه نه لرې دي. نو په داسې ګڼمېشته
اندېښنه هم دا ده چې کله جومات په جومات واکسین تطبیقېږي، ممکن یو شمېر ماشومان کورنیو کې څوک نه وي چې جومات ته انتقال کړي، ممکن ماشومان ویده وسي، کورنۍ زړه ونه کړي چې په یخ هوا کې د باندې وباسي تر جومات پورې بوزي، ممکن یو شمېر ماشومان په دې ډول سره پاتې شي.
نو دا شی موږ ارزوو د دې نه وروسته چې واکسین ترسره شي، بعضې ټیمونه راځي هغه دوباره مانیټرینګ کوي، د هغې ځای مخکې چې موږ سره کوم مایکرو پلان موجود ده یا ټارګیټ موجود ده مقایسه کوي که کوم ځای کې داسې ماشومان پاتې وي چې واکسین شوي نه وي یا بعضې ریفیوزل بعضې صحیح ولرو چې هلته څوک خپل ماشومان نه تطبیق کوي، نو هغه دوهم مرحله کې چې کوم ټیم راځي هغه ماشومان کور کوي چې کوم واکسین شوي نه دي، په دویم قدم کې هغه شی کور کېږي.
په افغانستان کې د پولیو د لمنځه وړلو د ملي عملیاتي مرکز مشر ډاکټر نیکولیشا مومن و چې لازادۍ رادیو سره په خبرو کې په افغانستان کې په یوشتو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزان یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د پایل په اړه خبرې کولې.
تاندې څنګه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه هر اونۍ د دوشنبه او شنبه په ورځو د مازیګر له 4 بجو او 15 دقیقو تر 5 بجو پورې اوریدلای شي.
سموږ غاګله ازادي رادیو اوري. د هیواد د نورو ولایتونو په شان په تخار ولایت کې هم له 13 میاشتو راځي د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي او ډیر خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي. د تخار اوسیدونکو وای له 13 میاشتو را په دې خو د اورو غړیو اوریجو لوبیا او ځینو نورو ضروری خوراکي توکو بیې دومره لوړې شوې چې بې وسلې کورنۍ د اخیستو وس نه لري. د ازادۍ رادیو خبريال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د یو شمیر تخاریانو په وینا که څه هم د طالبانو په واکمنۍ دوسر په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه شوی دی خو تر څنګه اقتصادي او د بیروزګاری ستونزې زیاتې شوې دي ځکه د پخوا په پرتله د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي او خلک له بشمیره ننګونو سره مخامخ کړي دي. د تالقان ښار اړوند د قلبر سیمې اوسیدونکي 50 کلن جمعه خان په دې تړه و ازادۍ روډي ته وویل
یو مون غنم سل روپۍ 200 روپۍ سوي یو کیلو ګاز 15 روپۍ یو سل شل روپۍ سوي سیدا یو تل لتر تل 15 روپۍ واته روپۍ سوي ملا چی شو کی
او ملا خو کبا سی هغه
ولاد وات کنټرول کې نرخ کې دی دا کارمندان بیرته پوجي کې کینی ما شو ته یې
اوس یو بیت من فدری دراش له اوس بین دراخ له بین زریم دراخ
د تخار د بهارک ولسوالۍ د غلام رسول پونم یو وسیدونکو وای د هر قلم خوراکي توکو بای له 300 تر 500 افغانۍ لوړې شوی چې وزګار خلک د پیر توان نه لري.
تاسې خلک شته د اوس خپل 15 کلن 2 کلن اولادونه خرڅ کړل دوی درګه د ورور خپل اولاد او خپل هغه ته نفقه پیدا کوي. مشران د غریب غاګ نه اوري ورور هر سړی مصرف اوري خپل عيش نوش کړه. اقتصادي وضعیت ورور ته دوه حالات موږ رسیدل یو چې د اوس پیلن یو من ورور ته د اوس مجبور یو موږ په دغه چر کې دا د موږ روزي چای وړل د ول د رقم به نه توانه شو.
د تالقان خار د پروژې سیمې یو وسیدونکو یا ابراهیم رحمان د خوراکي توکو د بیې پر لوړېدو انتقاد کوي او له طالبانو غواړي چې په بازار کې نرخونه کنټرول کړي.
کاروبار باندې نسبت د حکومت گذشته خیلی خوب بود. روزانه ما
از مش کاروبار شو هر ورځ می 300 افغانۍ ګټلې او روزګار می پرې چلیدو خو اوس د ورځې 100 افغانۍ نسم ګټلې. خوراکي توکي هم لوړسوې دي اوس د روزګار چلول راته ډیر ګران تمامېږي. موږ له اسلامي امارت څخه غواړو چې د خوراکي توکو نرخونه د کنټرول کړي او خلکو ته د کار او مصروفیت پیدا کړي.
د نوموړي ولایت د محمد یوسف امرخیل په نوم د خوراکي توکو عمده پلورونکو وای چې په هیواد کې د بانکي فعالیتونو درېدل او د بهرنوي اسارو د ارزښت لوړېدو لامل د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي.
د خلکو مشکلات لږ ته زیات ده. وخته به خلکو لوی لوی کورو لیتر به اخیستل لس لیتر به اخیستل اوس هغه خلک درې لیتر اخلي 15 لیتر اخلي 10 لیتر اخلي. خلکو څنګه پیسې نشته لویه وجه ډالر ده. ډالر ګران سوي دي. مونږ سهار مال خرڅو 15 لس لکه افغانۍ مال خرڅو ده بیرته مازیګر سه ډالر اخلو مکمل د مونږ ګټه خوړې ده نور انو ده توانې سوي یاستو.
د دې ولایت او شمیر اوسیدونکو له طالبانو غواړي له نړیوالو سره خپل سیاسي تعاملات عادي کړي چې دوی په رسمیت وپیژني تر څو په هیواد کې شته اقتصادي ستونزې هوارې شي او په بازارونو کې به د خوراکي توکو بیې هم راټیټې شي.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش نونس او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 او یا 49 9400 ولزراتسواتیا او 15090 مندل شي.
را سره اوسې قدر منوریدونکو د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې د سپورت نړۍ او تاندې څنګه اونیس پروګرامونه خبرو. خو له هغه مخکې یو ورستای راپور د باختر د نامتو خزانه په اړه د پښتنو او اندېښنو له زیاتېدو وروسته د هیواد د ملي موزیم رئیس وایي چې د افغانستان د لرغونې خزانه په هیواد کې دننه او خوندي ده. محمد فهیم رحیمی لازادی رادیو سره په خبرو کې که څه هم د دې خزانه دقیق ځای ونه خوت خو ویل چې د ملي پنګ په افغانستان کې دننه په یو خوندې ځای کې ساتل کیږي. ازادي رادیو په یو ځنګړی راپور کې د پښتنې ته د جواب موندلو هڅه کړې چې آیا د طالبانو حکومت د دې ارزښتناک ملي پنګې د ساتنې ورتیا لري؟
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لبیا پیل وروسته د باختر خزانه د خوندیتوب په اړه هم پښتنې او اندېښنې راپورته شوې دي. دغه اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې ټولنیزو رسنیو کې داسې انځورونه خپاره شول چې ګنې د باختر خزانه ځینې برخې په ایران کې دي. د افغانستان د ملي موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی له آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل باختر خزانه په افغانستان کې ده. کته هم خاغلی رحیمی په افغانستان کې دننه د باختر خزانه د دقیق ځای پړت نه وای خو ټینګار کوي چې دغه خزانه په یو خوندی ځای کې ساتل کیږي.
آثار گنجینی باختر در گذاشته
د باختر خزانی آثار د هغه مستقلی پر بنسټ چې د افغانستان د ملي موزیم کارکونکو لري په هر ډول شرایط او وخت کې خوندي وو او تر اوسه هم له نیک مرغه مسونه او خوندي دي.
خو یا په اوس وخت کې افغانستان د باختر خزانه د ساتلو لپاره یو امن ځای کېدل شي؟ د افغانستان د ملي موزیم پخوانی رئیس عمران خان مسعودی په تر کې په څو ځلی رسنیو سره په خبرو کې ویلي و چې طالبانو د خپل واکمنۍ په اوله دوره کې څو ځلی هڅه وکړه چې باختر خزانه ترلاسه کړي خو بریالي نشول. اوس یو شمیر لرغون پیژندونکي او د پوهنتون استادان په دې باور دي چې طالبان د افغانستان د دې ملي پانګې د ساتلو توانایي نه لري او اړتیا ده چې له دې وروسته د دې خزانې د ساتنې مسؤلیت یونسکو ته وسپارل شي. لارغون پیژندونکي او د پوهنتون استاد رحیم الله په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
احتمالي کې خزانه
د باختر خزانه د خطر احتمال ډیر زیات دی. د دې لپاره چې له طالبانو همیشه دی وی ډلې په توګه یادونه کیږي هغه ډلې چې تر اوسه د نړۍ له خوا د رسمي حکومت په توګه نه پیژندل شوی د دې ترڅنګ لري نه دا چې دغه ډلې په داسې اقداماتو لاس پوري کړي چې د افغانستان د خلکو له ملي ګټو سره په ټکر کې وي. مکتیر وخت هم تجربه کړل چې طالبانو هڅه وکړه تر څو باختر خزانه تر لاسه کړي.
د پوهنتون یوه بل استاد رحیمه نعیمی وایي چې افغانستان تلپاتې امنیتي ټیکاو نه لري نو له همدې امله باختر خزانه له ګواښ سره مخ ده. آقای نعیمی په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
په لحاظ امنیتي افغانستان
د افغانستان سیاسي او امنیتي وضعیت له ننګونو سره مخ شوی دی. د دې وضعیت د تلپاتې کېدو لپاره زیات وخت اړتیا ده او اوس ډیر احتمال شته چې باختر خزانه خوندي نه وي.
خو افغان لیکوال او فرهنگ پال نجیب الله منلی وایي چې د خوندیتوب لپاره بل هیواد ته د باختر خزانه وړل د حل مناسبه لار نه ده.
د افغانستان اوسنی حاکم نظام د فرهنګي میراثونو په ساتلو کې چندان د باور وړ نه دی. د نظام کې بلا خشمه د هغه تورمغز عناصر شته چې د لرغونو آثار له منځه وړل ورته وړي ویاړ ښکاري. نو په دې نظام کې د افغانستان فرهنګ او تاریخ په ټوله کې له ګواښ سره لاندې مخ دی.
طالبان د باختر خزانه د خوندیتوب او د ساتلو د څرنګوالي په اړه نظر نه ورکوي. خود طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او ویان تیرونی آزادی رادیو ته وویل د طالبان حکومت ژمن دی چې د هیواد له تاریخي او لرغون آثارو ساتنه وکړي.
اسلامی افغانستان متوجه است.
اسلامی امارت متوجه ده تاریخی آثار به هم ساتل کیږي او هم به پالنه کیږي. دا تاریخی آثارو له ځای کې دوه ویجاړې دوه به مخنیوي کیږي. موږ په ټول هیواد کې د موضوع ته متوجه یو.
د افغانستان د تاریخي او فرهنګي آثارو د امنیت او خوندیتوب په تړه وندخنې لمخ کې هم موجوده وي. د طالبانو لاسته د دغه هیواد لویدو نکته لس میاشتې مخکې د افغانستان د ولسی جرګې او شمیر مخکنی غړو غوښتنه کړې و چې باختر خزانه دی یو بل دریو معتبر هیواد ته واستول شي او ټینګار یې کړی و چې دغه هیواد د باختر خزانه لپاره خوندي او امن هیواد نه دی او احتمال لري چې دغه ملي پانګه قاچاق شي. باختر خزانه تلویخت کال مخکې په 1978 کال کې د جوزجان په تلاتپه کې ترلاسه شوه چې اوس په افغانستان کې د سرو زرو تاریخي ذخیره او د نړۍ د 15 سترو خزانو په کتار کې راځي. دغه خزانه په وروستیو کلونو کې د نړۍ د 14 هیوادونو په 9 نندارتونونو کې نندارې ته وړاندې شوه او د 2000 کال په لومړیو کې بیرته افغانستان ته راوړل شوه او افغانستان بانک ته وسپارل شوه چې ویل کېږي یو خوندي ځای کې وساتل شوه. د باختر خزانه 8 کیلو وزن لري. دغه خزانه 315 یا سره او 1150 برخې ده چې ټوله یې سره زر نه دي بلکې د فیروزه دانه او لاجورد هم پکې شامل دي او عقیق هم پکې کارول شوی دي. دغه